شته، خو داسې ښکاري چې بریتانیا کې د کورونا د بدل شوې بڼې ویروس امریکا کې هم موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې نن به مکسیکو او کوسټاریکا د بیونټیک او فایزر کمپنیو لخوا جوړ د کورونا واکسین لومړني دوزونه پر خلکو تطبیق کړي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم نن په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د ازادي په چپو کې خبرونه کې نن د 2000 میلادي کال په ترڅ کې د افغانستان په اړه 15 موضوعات څېړو. امنیت، سوله، خبریالان، کورونا او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو شمنی. د خبرونه په لومړی برخه کې به د امنیت او سولې موضوعاتو ته مخه کړو. امنیت د سش کال په پیل کې په افغانستان کې د تډیری هیلې وې چې امنیتي وضعیت به بهتره شي. په تیر بیا چې کله د پسرلي په درشل کې د مارچ په میاشت کې افغان حکومت او طالبانو اور بند وکړ او تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، وروسته بیا هغه مهال امنیت ته د افغانانو هیلې زیاتې شوې چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو د پیلېدو مراسم ترسره شول. خو د دې هڅو سربیره جګړې په افغانستان کې کمی نه شوې او د هدفي وژنو او چاودنو سربیره په هلمند کې طالبانو پراخ بریدونه وکړل چې په لسګونو زره کسان بې کوره شول. په کندهار کې هم تودې جګړې د دې سبب شوې چې خلک خپل کورونه پرېښلي. په بدخشان، کندوز، بغلان، فاریاب او په مرکزي سیمو کې په روزګان کې د افغانستان او د افغانستان په نورو سیمو کې روان کال سختې جګړې شوې دي. خو لدی سره سره د سولې هڅې هم شوې دي. د فبروري په 9مه د امریکا او طالبانو د سولې له تړون سره سولې ته هیلې زیات شوې، بیا ټکنۍ شوې ځکه چې د طالبانو د 15,000 زندانیانو خوشي کېدل وځنډېدل. خو کله چې دا کسان له بند خوشي شول پیدا شوې هیلې بیرته مړاوې شوې. بیا سولې ته هله هیلې زیات شوې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لیدنې کتنې پیل شوې. خو دا هیلې هم د جګړو شدت کمی کړی دی، اما لا هم دې ته هیله شته چې نږدې دوی اونۍ وروسته د جنوري په 15مه بیا د سولې خبري پیل شي. تر دریو بجو چې هغه میلمانه په دې خبرونه کې را سره ملګري کیږي هغه به تاسو ته معرفي کوم. خو اوس له کابل د سیاسي چارو کتونکو او د پانتون استاد نصر الله ستانکزی په خبرونه کې را سره ملګري شوه دی او بل میلمه مو دی حکمت اسمی د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال. دوی ته شرح لاست ویم او لومړی به ورشم استاد ستانکزی ته. ستانکزی سه محترم، تاسو د افغانستان په دغه جنگي حالت کې سولې ته څومره هیله لري؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو درنو اوریدونکو ته. دا به یوازې خوشبینانه نه وي چې مطلقا سړی سولې ته هیله مند شي، او دا به هم نه وي چې مطلقا سوله رد شي یا هیله مندي ورته وجود ونه لري. زما له نظره د افغانستان د بحران تقریبا څو څلوېښت کاله څه کم نیمه پېړۍ کېږي، د هغه دپاره د دفتن درېدو دپاره یې نه باید ډېره هیله ولرو. هغه کسان چې اوس په جګړې کې ښکېلي او جګړه کوي دوی د جګړې د دوران محصول دي، نه باید چېجزه اسا جګړه ودرېږي او په افغانستان کې سوله راشي. اما دغه په کوم کې چې په افغانستان کې د افغانستان مطلق اکثریت خلک سوله غواړي او همدارنګه خپل سیاسي اړخونه چې په جګړې کې بالفعل مقابل دي متخصل خواوې دي، دوی سوله غواړي. او له بلې خوا نه نړیوال اجماع هم په افغانستان کې د سولې د راوستو په اړه وجود لري. دته په پام کې پام درلودلو سره سوله هیله مندي وجود لري. اما د پچانګه د سولې دښمنان هم په سیمه او په همدارنګه په داخل کې او بهر د افغانستان کې وجود لري. مثلا ځینې افراطي کړۍ لا په سیمه کې فعال دي، دوی نه غواړي چې سوله رامنځته شي. همداشان ځینې نفوذي ګروپونه په افغانستان کې وجود لري چې د سیمې د استخباراتو لخوا تمویلېږي او تجهیزېږي او ګټه یې په دې کې ده. همدارنګه په نړیواله سطح د متضادو اهداف او متضاد منافع شتون د افغانستان او سیمې په اړه دا یو بل ستونزه ده. همداشان خاید افغانستان دولت او همدارنګ به افغانستان دولت د مخالفینو په منځ کې افراد او اشخاص وجود ولري چې خلګات به جګړه کوي دا هغه ستونزې ده چې لمن دې ته ایفای اما د ما عقیده دا ده چې بل اخر به هر جګړه پای سول
او مننه استاد ازمی سب تاسو چې د سولې او د جګړې د انسټیټیوټ له چارواکو څخه یاستي تاسو سولې ته په افغانستان کې څومره هیله لري
چې برسه سلامونه په وړاندې کول باندې غواړم چې تاسو سوال ته داسې جواب ورکړم چې هر کال چې کله په لیږي په میلادي وي او که عیسوي وي نو په دې کې یو شی ډېر مهم دی چې ځینې انډیکیشنز ځینې مثلا د کال نه مخکې بالکل په ژمي کې چې کوم فعالیتونه طالبان کوي مخالفین ډله کوي هغه څارل په کار دي چې مثلا څومره خپل نظامی ټریننګونه زیات کړی دي او عملیات په ژمي کې څومره زیات دي او بیا وروسته دا د راتلونکي کال د عملیاتو یا د جنگ شدت یو نوی پیشګوئی کوي په 2000 کال چې کله شروع شو طالبانو یو کار چې ډېر افغانانو ته امید پیدا شو هغه دا و چې خپل پسلنی عملیات اعلان کړل یعنی الفاظ عملیات کوم دي ځان کړو په 2009 هم دا غیرامه پیدا کړو دا د امریکا د ډېر فشارونو د نړیوال ټولنې او پاکستان په اوسنه باندې وشول نو دا چې ول کېدل چې د طالبانو پسلنی عملیات 2009 کال لپاره 2000 کال لپاره به دا به کچې وکړم چې مذاکرات روان وو حالات ډېر مهم کوم تاسو باندې اگر چې په وصول کې پرمختګ وسو ته به کاسر په 9 د فبروري باندې په کوم نامه یې ځول او همدارنګ په امریکا نه عملي نه سي مګر پر افغانانو باندې حمله شدت موندلې دي د دوه ته په نامه کې چې یو شډر مهم او افغانان ته له بخښون کې بیا هم هغه دا و چې د جنگ ساته به کمیږي او آتشباز کنه کې ریکاول سر کې هغه باید یو کاش خشونت یو کانسپټ را پیدا شي یو فکر را پیدا شي چې کاش خشونت دی کاش خشونت د امریکایانو او د طالبانو په غیر مستقیم شکل باندې تفاهم دا او چې اتیاف سره باید جنگ راکشته شي او یعنی اتیاف سره اوربان دی شل سره جنگ ایران ولري په دې کې په هغه شرایط باندې عملي نه کیږي کوم ولایت له سقوط نه کوي لوی لارې او عامه تاسات او جنګ نور موارد چې طالبان او امریکایانو ډیر واضح پر دې باندې بحث کړو چې دا به خوندي خو متاسفانه د ایلمند عملې د لشکره په شال باندې کوم حمله چې و هغه دغه ټول بحث بدل کړي د امریکایانو په دې فکر سول چې آیا طالبان د دې استعداد نه لري چې دا خپل تفاهمنامه عملي کړي او یې هم نه غواړي په دواړو صورت کې د دوی تفاهمنامه متزرسول وڅی دا معلومی ریسک کوم امریکایانو خپل هغه د اسکرو د وصول کم چټکیا چې کوم وچکاله سرعت سره استلا هغه د کم سویره او طالبان پر دې باندې کوي نو راتلونکي کال 2021 تر می پورې چې کوم امریکا او طالبان پر دې باندې وعده کړې چې امریکایي اسکر به کول وي تر می پورې کوم طالبان به پر وړاندې او سلا وکړي په هغه صورت کې چې د امریکا اسکر بیا هم په افغانستان کې وجود ولري نو جنګ
ازمي سپ او بخښي یعنی طالبان به څه حوصله کوي طالبان به څه حوصله کوي او بخښي تاسو چې طالبان به څه حوصله
او کلیش منظور دا دی چې یعنی په رسمي شکل باندې پر امریکا باندې حمله نه کول په رسمي شکل په لوی شارونو کې یا د دې ترنامه لاندې تخپل نام ترنامه لاندې عملیات نه کول غیر رسمي خو یعنی په کابل کې د حمله سیمه چا کې حقانی شبکه د دایښ سره په همکاري باندې د حمله کې په دې کې شک نشته او دا نه واده چې استخباراتي ادارو به خصوصا د ملي ته معلوم ام مزګني کوټنه ده مشته معلومي مګر یعنی رسمن په کابل کې طالبان د کوم حمله مسولیت نه اخلي چې دا د دوه اګریمنت یا مثلا په پروان پر باګرام باندې د حمله نه کوي مثلا په کندهار په شهر باندې چې ځنی مشخص ولایتونه چې کوم څه امریکا وځي طالبان پر التکم اړې لري طالبان پر غي باندې عمل نه کوي دا دوه دا تفاهم نامه کوم برخه دا او اساسي برخه ده نو دې په دا غوښتل ده تر می تر 2021 پورې چې تقریبا 5 میاشتې پاتې دي کوم بهش نو دا وخت به طالبان دا وساتي بیا دا غوښتنه ورسره فکر کوم د جنگ خدات به متاسفانه لا هم زیاتې
مننه استاد څنګه تاسو څه فکر کوي چې آیا د امریکایي قواو له پاتې دو سره به طالبان جګړه زیات کړي او کنه جګړه روان کله هڅه هم زیاتوي
د روان کال یا د دې کال چې موږ اوس په پایلو کې یو په جګړیز میدان کې لوی بدلون راننلی، برعکس حملات زیات شول. او د هغې یو علت هم توجه کېدلی شوی چې طالبانو د مذاکراتو په منځ کې غوښتل چې ډېر امتیازات واخلي، څه که دا مذاکرات په دوه برخو ویشو، هغه دورې کې چې د امریکایانو سره مذاکرات جریان درلودل چې د دوهې د قرارداد په انترس شول، او څه هم وروسته د هغې نه چې د افغان له حکومت سره طالبان خبرې په دوهو کې دوام پیدا وکړ. متاسفانه د نړۍ تر اوسه پورې دوام لري، او تاسو سره باید ووایو چې یو ګڼ شمېر ملکي او امریکایان افغانان هم پکې شهیدان کېږي. زما باور دا دی چې د امریکایانو وتل یا نه وتل په دو اړخونو کښې باید وڅېړل شي. یوله مسله دا ده ښایي چې طالبان په خپلو هغو وعدو وفا وکړي چې د امریکایانو له وتلو د بهرنیو قواو له وتلو سره نور په افغانستان کښې حکومت اوربند وکړي، او راسې د حکومت په جوړولو کښې یا د حکومت جوړولو پروسې ته داخل شي. البته دا د دوهې مذاکرات نور پړاوونه باید ثابت کړي چې څه بې کمیسونه مخته نیول کېږي. اما له بلې خوا نه کمی نه وځي نو طالبانو ته به یوه بهانه وي د جګړې د دوام. اما دې ټکې ته باید پام ولرو چې ما مخکې خپلو خبرو کښې اشاره درلوده وو چې په دې سیمه کښې ځینې قوتونه وجود لري چې د امریکایانو په شتون کښې وایي امریکایان دلته مصروف ساتي. زه به یې په ډاډه ووایم مثلا د فاطمینو حضور په افغانستان کښې چې څو ورځې کېږي دا مسله ډېره توده هم ده. ایران غواړي چې یو ډول امریکایان دلته په دې سیمه کښې مصروف ساتي او دوی ته ضربات ورکړي، خپل ستراتیژیک دښمن دلته په خپل ګاونډ کښې تر فشار لاندې را وړي. له بلې خوا نه ښایي نور ګروپونه هم وجود ولري چې غواړي امریکایان دلته مصروف ساتي او جګړې ته دوام ورکړي، او ښایي ځینې هم د دې طرفدار چې د امریکایانو شتون د دې په ګټه ده. مثلا روسیه غواړي چې امریکایان دلته پاتې شي، چین غواړي دلته امریکایان پاتې شي، دا په دې منځ پاتې پاتې شي چې دوی د اخل مسؤلیت پیدا کړي، او طالبان او نور ګروپونه چې جنګ کوي په افغانستان کښې دوی سرحدات او خاوره تهدید نه کړي. دغه پېچلتیا سره په پام پېچلتیا ته په کتو سره زما عقیده دا ده چې د امریکایانو وتل یا پاتې کېدل کوم ډراماتیک او فوق العاده تغییر د افغانستان د سولې او جګړې په ارتباط نه راولي.
سانکزی صاحب، تاسو فاطمینو ته اشاره وکړه. فاطمین که غواړي چې امریکایان دلته مصروف وساتي، نو تر اوسه پورې چې کوم زیات شمېر امریکایي عسکر و هغه خاصې هم له افغانستانه وتلي دي، او که پاتېدل هم ډیر محدود شمېر به پاتې شي. جو بایډن وار له مخه د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې شاوخوا 2500 عسکر به په افغانستان کې ساتي، نو بیا خو امریکایان ته کوم سردر نشي جوړولی دوی، خو که ستونزه وه یوازې به افغانانو ته وي.
دقیقا گوره مستقلی تا امریکایان درد سر نجوره به خلو اهداف به طور پر صورت امریکا که افغانستان را تون که حکومت ها حکومت گرنی چه ده سر استراتیجی متحد باقی باتی نو پا دی اساس هر درد سر چه در افغان حکومت دوری دقیقا پا حقیقت که ده لوی متحد استراتیجیک چه در امریکی متحده یا را تردی رپر رسیدی در یو بل فاطمین د خپلو ایدیولوژۍ د خپرولو په صدت کښې دي. هغوی دغه حاکمه ایدیولوژي او فلسفي چې غرب لري او امریکا لري د هغې سره جنګېږي. منظور دا نه ده چې اوس فزیکي مخامخ له دوی سره وجنګېږي او دا او همدارنګه د افغانستان اردو چې مصروف کېږي د افغانستان د اردو ډېر مصارف لکه چې مونږ تاسو په کوي وو دنړۍ کښې څه دنه پاس مصارف د ناټو هېوادونه امریکایي دوام کوي د امریکایي اقتصاد ته فاطمین او د هغوی چې امریکایي ایرانیان دي
لیکن دا په دې باندې ارزي چې د امریکا اقتصاد لپاره خو طبیعي خبره ده چې د افغانستان مصارف هېڅ دي د امریکا د ټریلیونونو ډالرو بودیجې لپاره، لیکن دغه سردرد په دې باندې ارزي چې فرضاً د افغانستان لویدیز ګاونډی ایران په افغانستان کې د فاطمین له لارې مثلا یا فاطمین چې هر څوک دي په افغانستان کې اور، بلکې دا ویره به نه وي چې دا اور خو بیا ګاونډي ته هم ورتلی شي.
دوی ښایي تصفیه کړي او دا تر دغه دوه څلوېښت کاله چې د ایران انقلاب ته تېرېږي په سیمه کښې نارامه په دوام د دولتي تروريزم په تشویق سره خپله بقا ساتلې ده او په ویل کې خپل اهداف مخې ته وړي. په ویل کې نفوس کړی تاسو وویل چې د کار چې پرځای پر څنګه تاسو ته معلومه ده ثابت ده یو د ښو مناطقو چې ایران خپل نفوس کړی او د اسلام افراطي اسلامي انټرنیشنلیزم خپور کړی سیمه که در افغانستان تریک خپور کرد چه و سالانان دی برنامه چارو مندی پرانتر لبله بگوندنه چه خبر پتکری دی فاطمین دشتون دی فاطمین دی جنگ دی فاطمین دی تک دی ایران و لاری دی غیل کورنیل سر دی کومک دی پاره به تولویز دی بلان تنی باز تغاله دا ایران وارد سمه افغانستان چه نفوز هم بوله دی او فدرسی او حالات دی کچه معمولات دی قبول که اونسایی فکومت وجود لری بهترین کاملترین و معصرترین لار به ایران که داری چه دی نظامی یا استخباراتی پرلو بپایله که قبول نفوتی شدی و
مننه را بشم عظمی صاحب. عظمی صاحب تاسو مخکې په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې دا مهمه موضوع ده چې دې ته باید وکتل شي چې آیا طالبان په ژمي کې د راتلونکي جګړې لپاره ځانونه تیاروي او کنه. ساسو د انسټیټیوټ معلومات څه دي چې طالبان ځانونه د 2020 کال جګړې ته چمتو کوي او که نه پخوانی حالت؟
په دې کې څو نکات ډېر مهم دي. یو دا دي چې د طالبانو خپل ساختارونه دي چې هغه د افغانستان داخل کې او بیرون ټریننګ کمپونه دي او د هغوی څخه په منظم شکل باندې او افراد جنګیالي فارغېږي. دا تر ټولو مهم موضوع ده او دا جریان به د سکول کوم تر بل هر کلونو دا زیات دی. هلته داسې ولایتونه لکه نیمروز چې هلته طالبان ډېر نظامي حضور نه درلودی، د جنګیالیو شمېر یې کم و. هلته هم دوی اوس ټریننګ کمپونه لري او خپل افراد ځینې فارغېږي او هغه داخلي بل منطقه چې دوی ډېر فعاله دي هغه شمالي افغانستان دی چې هلته هم د دې ټریننګ کمپونه ډېر فعاله شوي دي. د دې نه علاوه یو شی چې ډېر د بیره خبر دی، ډارونکي خبر دی، هغه دا دی چې خارجي جنګیالي بالخصوص پاکستانی جنګیالي ترستان په افغانستان کې د جیش محمد لشکر طیبه تر چتر لاندې تعداد په زرګونو ته رسېدو چې نوي راغلي د طالبانو په حمایت او عامه انګی راغلي دي. دا راته په کتو باندې او د دې نه علاوه چې کوم اقتصادي منابع چې طالبان لري او څومره چې ځان یې اقتصادي لحاظ باندې برابر کړی راتلونکي جنګي فصل ته، نو زه فکر کوم دا به د افغانستان لپاره متاسفانه یو پرامن کال نه وي تر هغه چې طالبان ته یو کلي آتشباس ونه کړي. که دغه رقم لکه اوس چې روان دي دا به یو بد خبر وي. خو بیا هم دلته موضوع دا ده چې ځینې افراد دا وایي چې طالبانو رقم سختارونه چې جوړ کړي نظامي او یا هم خپل ټریننګ کمپونه څخه خلک لري چې دا د کار د چا امریکا ته وښيي چې موږ نه یوازې یو ډلې یو چې ګورلای جنګ کولای شي بلکې چریکي جنګونه کولای شي بلکې موږ د یو نظام په شکل باندې منظم فوز درلودلای شو. او دا د تشریح یو چې مثلا که چېرې تاسو پر موږ باندې دا فکر کوئ او دا فکر روان دي که مثلا طالب د امریکا راتلونکی همکار په افغانستان لپاره جوړیږي، نو طالبان غواړي چې امریکا ته وښيي چې موږ اماده یو چې یعنې هرڅه نظام څخه نیولې دا فوز څخه نیولې دا ټوله ولې کوم چې زه دې فکر سره مطلق مخالف یم په دې وجه چې یو ګروپ چې هغه د مختلفو استخباراتي سازمانونو په سیمه کې د هغوی سره اړیکه لري او پر هغوی باندې باور کول او یو نظام د دولت استعمالل زه فکر کوم دا اشتباه ده، بالخصوص چې هغوی امتحان شوي نه اوسېږي په افغانستان په 2001 وروسته. زه فکر کوم نو جنګ به متاسفانه شدت مومي. په دې کې یو بل فاکتور دا دی چې که چیرې طالبان او د دوی نور ډلې عملات دلته کوي نو بیا به د سیمې ځینې هېوادونه مثلا په هغه کې مختلف هېوادونه راځي، د ایران څخه نیولې چین روسیه، دوی به بیا د خپل منافعو دپاره یو لوری ټاکي. هغه لوری به دا وي که چېرې طالبان د امریکا دوست جوړېږي نو ایران به بیا د دوست په شکل مسو ته کتلی به وجود شاړي چې ورسره لري. که طالب د امریکا دوست جوړېږي نو د چین فکر به هم بدلېږي به وجود چې چین او طالبان وشاړي چې لري او همدارنګه روسیه.
بله،
نو په داسې وخت کې دغه هیوادونه به خپل ملشي جوړولای شي خپل افراد کولای شي. مثال شي بحث پر کیږي د فاطمیون مسله په افغانستان کې چې د ایران وزیر خارجه مو ته بحث کړی و چې د افغانستان لپاره که چیرې افغانستان ضرورت ولري استفاده کولی شي. نو زه فکر کوم حالات پیچیده دي او د دې ټولو پیچیدتیا او دغه مغلق حالات یو بهترین رای حل دا دی چې د افغانستان سوله کې واقعا پرمختګ راشي او طالبان بالخصوص خپل موقف نرم کړي او په داسې موضوعاتو باندې چې وړې نه دي چې دا ټول برنامه دي خراب شي پر هغې باندې به فشاري ونیسي د افغانستان دولت او طالبان تر مابین مذاکرات مخته ولاړ شي او افغانستان د دغه بدبختۍ څخه خلاص شي. فکر کوم دا تر ټولو ساده او مشکل دی مګر ناممکن نه دی.
بله مننه اعظم صاحب. بله بله مننه ازریب صاحب کې پروګرام دی. په دې پروګرام کې د 2000 کال په ترڅ کې د افغانستان په اړه 15 موضوعات سیړو په امنیت سوله باندې خبرې وشوي. د امنیت په اړه به وړاندې نور هم بحث وکړو ځکه چې دا مهمه مسله ده. خبريالان کورونا او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو شمنې هم سیړو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
د کورونا پاره چې روان کړي د افغانستان اقتصاد ځپلې دی او په افغانستان کې اقتصادي مشکلات رامنځته کړي دي وړاندې بحث لرو. خو اوس په د یوش مروریدونکو پښتنې لمل منوسر شریک کړو. البته د سیاسي چارو د کتون کې نصر الله سانګزي ټلیفوني رابطه قطع شوې ده او دوی ژمنه هم کړې و چې تر دونې م بجو په دې خبرونه کې برخه سره اخلي. څو دقیقې نور هم شته چې اعظمي صاحب را سره وي. د یو څو اوریدونکو نظر به واخلو بیا به اعظمي صاحب تاسو ته راشو. اصریب سپو کې پروګرام دی. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است. بله
بله جناب سیبر صاحب تاسو ته او تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
مننه. مهرباني.
فکر کوم چې موضوع د امنیت کار د جناب سیبر صاحب
یو موضوع امنیت ته. بله
بلی او بلی واقعا چې جنابی شیبر صاحب په افغانستان کې دغه موضوع چې دی بلکې د ټول دنیا لپاره امنیت موضوع مهمه ده. اول افغانستان لپاره صدې خاطر دا موضوع مهمه ده چې موږ تاسو ورته ډیر اړتیا لرو او ډیر په حکومتونو باندې ډیر بحثونه هم کیږي چې څنګه وکړي چې په افغانستان کې امنیت تامین شي او ډیر بحثونه هم پر رسنیو کې هم دغه ملي سطح باندې عام داخلي صدا باندې کیږي. ولې متاسفانه تر اوسه موږ نتیجې ته نه رسیدو. د دې هغه اساسي علت به څه وي زه دغه ملیونونه دا پوښتنه لرم او زما چې کوم ساده او عام نظر دی هغه زه غواړم چې تاسو ته تشریح کړم. هغه دا دی چې تاسو وګورئ دغه امنیت چې راځي اول خو د امنیت لپاره یعنی ایمان مهم دی ځکه الله تعالی خپل وایي چې اولئک لهم الامن وکړه چې ایمان او سره وي نو خپل امنیت راځي. مطلب دا چې ایمان نه عبارت زه په دې باندې کوم چې باید په دې کې قتلونه ونشي په دې کې فساد باید ونشي په دې کې باید د یو بل پر وړاندې باید رحمي وشي متافذري وشي او د یو بل حقوقو پر وړاندې باید تجاوز ونشي. حال که د طالب په نوم باندې وي هغه د دولت په سطح باندې تاسو وګورئ تاریخ چې د اسلام دعوه کوي د اسلام په نوم باندې او چې د رحمانه قتلونه کوي خبر اعلان وجني عام خلک وجني چې هغه په جګړه کې ښکیل نه دي. همدارنګه په دولت کې هم داسې خلک شته چې هغه خلقونه هغه ترای ورکړي د خپل ګوتی خلکو یعنی کچوی دا او دومره مشکلاتونو سره هغه ترای ورکړي دی هغه چې کله هغه امتیازات تورسيږي هغه موقفونه تورسيږي هغه خپل هغه سوي استفاده د خپل هغه دغه نه کوي خپل هغه دغه ځکه چې استفاده کوي او په نظام کې اصلاحات نشته خلک د ولس حکومت نه د اعتماد دي مسما په نظر باندې هم تاریخ خدای نه ویریږي هم دولت خدای نه ویریږي دغه مظلوم ملت باندې نور دغه برحمانه او دا د سیمه استخباراتو به مفهوم او به معنا جن باید پات اورسی او دیو باید دغه خارجي لاسوهنه په اساس باندې باید د تاهول لپاره کارونه
کوي
او په داخل د خپل نظام پرمختګ لپاره بغیر تو باید کارو کې نشان ویراد نه پر محمد مدني تاسو او دین کې همکار خبرې کوي.
مننه مدني صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوه ازری په سپوک پروګرام دی. تاسو په لاند کې اس مهرباني وکړئ.
السلام علیکم
رحمت
الله کوشه کندهار خبرې کوم.
مهرباني.
ما خو د سولې پکله سولې خبره خدا ده درېم اسکی صداعات ده له وبیا تر سمسو رسخته دی دی وای نو د سیاحت کابل تراغه ډاکټر صاحب عبد الله مرستان تر ورسته م سرګندونه وکي مو پر دې وغان پر سنوي کې وای بری دی چې موږ د جمهوریت څخه دا سره کارخه تر دې موږ نه تیریږو ای نو طالبان دا د سره مانی شته چې تر دې نه تیریږي یاس او دا خو معنا د سولې خبرو ته بیرته یو غټ خنډ پیښ شو او طالبان که تاسو پر جمهوریت باندې تکیه وکړي او نه تر تیریږي یاس نو طالبان به ډیر شدید عملیه پیل کړي تاوان به ټول ملکي خلکو ته ورسیږي که خارجان په افغانستان کې پاتې شي که زر پاتې شي که دوه زره پاتې شي که لس زره پاتې شي که شل زره نور راسیم بیرته به هغه مرګونه شروع شي بیرته به هغه بربادۍ شروع شي وروره
بله تر هغوی پورې چې یوه خوا بله خوا له خپلو غوښتنو تیره نه شي افغانستان ته سوله نشي راتلی. یو بل اوریدونکی د سکایپ له لارې دی، مهرباني وکړئ آثار ایب سپوک پروګرام دی تاسو په لین کې. بله تاسو په لین کې د سکایپ له لارې دوی سره نه اورو د ټلیفون له لارې. یو بل اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ آثار ایب سپوک پروګرام دی.
پایم بوخت خو سره یو په ختنه د دې ملمنونه په دا ډول باندې ده چې دا غارو
تاسو خبرې کوي مهرباني
دا غارو خارجان چې کومه ګټه دلته په افغانستان کې لري دوی به د خپل ګټونه تیرشي لکه په مثال د ډول کنه لکه کومه ګټه چې د پاکستان دی یا کومه د
بله د دې اوریدونکي ژغ سم نه اوریدل کېده. یو اوریدونکي بل هم انتظار پات شوی دی، دا به هم واخلو. مهرباني وکړئ آزادي سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم.
علیکم.
خانیان سره خبره کوم.
مهرباني خبره کوي.
اوري و.
بله.
دا لکاسم ګلما زمي ته سلام وایم. د افغانستان ټول ملت مجاهد ملت هم سلامونه وایم. بال سلام او زمي سره وایم کده ټول ملت ته کده مو مبالغه کوي چې دا عملی حق دی او د داعش دا نه پزړه کوي. کده ټول ملت نه شرمېږي. تراسین راغ او نکونال خلکو ته وایي طالبان او داعش کوم عمل سره وکړي کوم عمل سره کوي نو باید حق ویل شي، مبالغه ونه شي. او دې نه خبره باندې کوم سلیخ کاله تیر شو.
نو دا د دوی نظر دی و ورور دا د اعظمي صاحب نظر دی. البته اعظمي صاحب په یو انسټیټیوټ کې کار کوي، دغه په اساس باندې دا خبره کوي. نو دا د شرم کومه خبره چې وکړه دا هم بیرته واخله او مننه ورزو میلمنو ته. اعظمي صاحب تاسو را سره سي په لاندو بس تاسو نظر واخلو د دې اوریدونکو د سرګندونو په ارتباط.
اول راځم دا یو دوستو ول چې مثلا د جنگ لاملونو چی شي دي. د جنگ لاملونو مختلف برخې مختلف عوامل دي. کچې د طالبان ته په سنډ نیو سدي وایي چې د امریکا حضور مور یو د مهمو ولتون څخه دي چې مور جنگ اعلان وکړو. سوال دا دی کچې د امریکا و دي ایا د دې ګرنټ څو کول هي چې طالب بیا جنگ اعلان نو کوي؟ دا سیا خپل د طالبانو کې نظامي نه ویل دي چې مور کابل فتح غوړ یعنی کته دا ګرنټی په تاسو کو کولای چې د فکر کوم افغانستان ملت بیا وایي چې د امریکا دی او سی یو دوم سوال دا دی چې د طالبان هم راسي دی بینون د امریکا یا څخه د امریکا د کومک نه بغیر د دې نظام وڅلا ولا شي بالکل نه. یعنی هغه په تاسو نه چې طالب او امریکا سره امضا کړی دی په اړه کې د امریکا د استخباراتي حضور ادامه د طالبانو تر غلاندې به هم جاری وي. یعنی دا څنګه دی چې امریکا طالب دی په خپل خود مختار اوسېږي اتمن د امریکا کومه کوغه دی وځي وایي چې امریکا مالی کومه کومه تمور ضرورت لري چې ادامه پیدا کړي. بل سوال دا و چې طالبان جمهوریت نه منیو جنگ دی ادامه پیدا کوي په دې کې ولې دا نه کیږي یو نو یو ځاړې نه کیږي. سوال دا دی طالب امارات غواړي جمهوریت نه مني راسي د افغانستان کې تاسو یو سروي وکړئ چې څومره خلک د امارات مخالفه دي. یعنی هغه داسې یو نظام څوک نه غواړي چې پاکې د څو خپل یو نظر څوک نه شي څرګندولی. یعنې تاسو وګورئ دغه افراد چې په دا څو وخت کې وژل کېږي د دوی نور هیڅ ګناه د فکر کوم نه ده، بلکې دا ده چې دوی د خپل نظر په آزاده شکل باندې ساري او دوی د طالب او د دوی د همکارانو تر تحدید باندې راځي. دا دوست دستي وویل چې والله په زه خبرې کوم، زما خبرې دی نه شي زغملی، نو دا که بیا سبا طالب په نظام کې اوسي زما بیا چیرې پرېږدي. نو که چیرې موږ غواړو چې یو سولې ته ورسېږو، باید د یو بل زغم ولرو، د یو بل د فکر او کلام ته زغم ولرو، او څه فکر چې زه لرم هغه فکر ته باید طالب احترام وکړي او د طالب فکر ته ده. نو په هغه صورت کې زه فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې یو تفاهم سره ولاړ شي. دوم دا دی که چېرې امارات راشي، زموږ اکثریت خارجي ډونران په شمول د اروپایي اتحادیې یو افغانۍ به امارات ته کومک نه ورکوي. یعنې دا کومکونه به تېرې وي، افغانستان به بیا یو خوارځل هېواد او یا به په رسمیت هم ونه پېژني. زه فکر کوم د طالب لپاره دا هم ناممکنه ده چې خپل امارات باندې ودرېږونه په داخل کې ورسره حمایت شته نه په خارج کې. آخري خبره دا دوست چې د چې ډېرې د شرم خبرې هم کولې، راسې په حیث د یو محقق چې ما طالبان او داعش څارلي دي، د 2015 کال د جنوري چې دوی رسمي داعش په افغانستان کې رالی، هغه داعش اوس داعش چې کوم دی د ځمکې او د اسمان فرق لري، هغه داعش چې طالب یې په کونړ کې خار بلال د پکتیا څخه ورلی جنګېدی، پیر هغه د ننګرهار به په کونړ کې ودي په ګډه باندې جنګېدل، هغه داعش او اوسنی داعش به سره فرق لري. کم داعش پر وړاندې چې طالب جنګ کوي، هغه داعش طالب ته دښمن ویل، طالب ته د اسلام خوارج ویل او د یو اسلامي ډلې په شکل نه تکتل. مګر اوس چې کم داعش دی، هغه په صلحاو د حقانی شبکې افراد تللي دي او کار کوي، چې نومان غواړي نه زه اوس حاضرېږم چې پلانې دغه افراد حقانی نه تللي دي او د حقانی شبکې په مشوره باندې تللي دي چې دغه نوی داعش چې ایجاد شوی دی په دې کې خپل نفوذ ولري. نوی داعش کې د لشکر صاحبه کسان دي، نوی داعش کې د لشکر جنوي کسان دي، نو حقایق موږ ډېر واضح معلوم دي. دغه عملې چې نن په کابل کې کېږي، دغه عملې چې نن په نورو ولایتو کې کېږي، چوکې مسؤلیت نه اخلي، دغه ائتلاف چې په اړه کې حقاني شبکه ده، داعش دی، طالبان دي، راستخلري د ډلې لشکر طیبه ده، لشکر جنګي ده، ټول افراد دي، دغه ډلو یو ائتلاف دی چې د عملې کوي، فقط اجازه ورکوي چې داعش ته مسؤلیت واخلي. یعنی داسې ویډیوګانې داعش خپل افرادو خبره کړې دي چې اوسنی داعش د دغه ائتلاف هایجک کړی دی او دوی واکړی دي. یعنی دا ویډیوګانې ستا موجود دي چې دوی د پاکستان د استخبارات سره د اوسنی داعش کار کوي، د ایران د استخبارات سره کار کوي. دا ډېر واضح حقیقت دی. زما توقع دا ده که په سیمه کې تاسې د طالبانو افغاني جنګونه داعش پر وړاندې باندې دلې اوسېږئ، پر هغې باندې تر آباده پورې مه غولېږئ. کوم افراد چې په کابل کې نیول کېږي، د داعش تر نامه لاندې عملات کړي دي، د هغوی تاریخچه تاسې وګورئ، پس منظر یې وګورئ چې د هغوی تاریخچه څه شی ده، یا به حقاني وي یا به هم د دغه نورو ډلو نومان چې مافندوی سره به تړاو لري. نو لطفا لږ منصفانه انصاف کول او فیصله کول، تصور کول به ډېر بهتر وي.
مننه اعظمي صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. په خپرونه کې بل میلمه د نظامي چارو کارپو جنرال دولت وزیری هم ملګری شوی دی، دوی ته هم ښه راغلاست وایم. د دې سات د خپرونې یو بل موضوع ته اشاره کوم، هغه خبریالان دي. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واکې دي وکاروي، څو د دې راډیو یعنی د ازادي راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تأمین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشي ډیز سندلر شاغلي غنی ته د یو لیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس ته یو شنه یاد کړي چې شغه د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوب شو چې افغان ولسته رښتیا ونه شي رسولی. اغلی سندلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې ده، خو وای په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوی نه دي. د نومبر په 12مه الیاس دایی د هلمند په مسکس لشکرګه کې د مقناطیسي ماین چاودنې ووشه. د دسمبر په 12مه په جلال آباد کې د انعکاس تلویزیون خبریال ملاله میوان ووشل شوه. روانه اونۍ په غزنی کې د اسوسییټډ پریس اول جزری خبریال رحمت الله نیکزاد ووشل شو. محمد رفیق صدیقی د خورشید تلویزیون پخوانی اجرایی رئیس، فردین امینی د آریانا تلویزیون ویاند او یما سیاوش د طلوع تلویزیون پخوانی خبریال هغه کسان دي چې د دوی د وژلو علت لا واضح نه دی چې ولې وژل شوی دي. خو د وزیر صاحب که راشو دیته چې د خبریالان په نقشه سوی دي، له نظامی پلوه د تروریستي حمله مخه څنګه نیول کېدای شي؟
تاسو ګورئ چې لومړی تاسو ته تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې تروریستي پیښه کوي یو ډلې پرې څوک وتړي، زما په عقیده باندې به دا سمه خبره نه وي، ځکه په افغانستان کې ډېرې تروریستي ډلې دي. د هغې سره څنګ کې د مواد مخدر قاچاقبران هم شته دی، مافیایي ډلې هم دي، او ځینې ډلې دي چې هغه په جګړه کې خپلې ګټې ګوري، خپل منفیات ګوري. که دا ټول سره را شریک کړو، دغه ګډوډي او دا جګړه او دا ترور او دا وحشت همدغه ډلو رامنځته کړی دی. او مخه نیولې ته پوهېږي چې مخه نیولې خو د خلکو همکاري، د حکومت لخوا نه د کشف او استخبارات دقیق کار کول، او په دې باندې کار کول چې کابل شاوخوا امن شي، هغه لارې چې هغه خلک داخليږي بدون د تلاشي نه، بدون د کنټرول نه، هغه لارې بند شي، او په طبیعي توګه باندې خلاره ایجاد زما په خدا باندې چې په هر شکل کېږي باید خلکو همکاري وغوښتل شي، د خلکو نه داسې همکاري وغوښتل شي یا شرایط ورته آماده شي چې په خپله خلک د حکومت سره مرسته وکړي، د کشفي استخباراتي ارګانونو سره مرسته وکړي تر څو چې د دې مخه ونیول شي. ځکه دا ترور چې موږ وګورو یا دا وژل، دا هدفي وژنې دا په غرب کې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي، خو هلته هغه هیوادونو کې خلک ورسره مرسته کوي، کله چې څوک ګوري اشتباهي هغه حکومت ته خبر ورکوي، یا مثلا کور په کرانه ورکوي، یا کله چې دوی پوښي چې دا سړی خطرناک دی هغه د استخباراتي او کشفي ارګانونو سره مرسته کوي. په افغانستان کې هم همدغه لارې دي چې کشف استخبارات هغه پیسې چې زه ویلې شم چې هغه پیسې د اوپراتیوي پیسې په نامه باندې یادیږي، هغه ټول په همدغه لاره کې مصرف کړي تر څو چې هغلته خلک جذب کړي، خلکو نه کار واخلي، داسې خلک وي چې کراچی وان، ټیکسي وان، حتی په کورونو کې، په کوڅو کې، په دې کې داسې خلک موظف شي چې هغوی په کالیو کې وي، په شخصي کالیو کې وي، څوک ورته متوجه نه وي، څوک یې ونه پیژني، هغوی دغه وظیفه وي چې کله څوک ګوري اشتباهي هغه دولت سره همکاري وکړي او حکومت دې ارګانونو ته خبر ورکړي. او د دې تر څنګ زه بیا تکراروم چې د کابل د امنیت لپاره کمربند، امنیتي کمربند ډېر ضرور دی، ځکه چې امنیتي کمربند خلک چې راننوځي کابل ته هغوی باید کنټرول شي، تلاشي شي، وکتل شي، اوس ټولې لارې کابل ته خلاصې دي او خلک کولی شي چې په بیدابیر مافی خرو باندې، قچرو باندې، اسپونو باندې، یا پلی یا په شا باندې مواد کابل ته داخل کړي او د هغې نه بې استفاده وکړي، برعلاوه د موټرو نه چې موټرو کې استفاده کوي. نو دغه لارې چارې دي چې په دې باندې باید
مننه وزیر جنرال صاحب. مننه، بیرته به بیا هم تاسو ته راشو. خو بل میلمه مو فریدون خوځون د مصالحه د عالی شورا ویاند د چې په خبرونه کې تاسو ملګری شوی دی. خوځون صاحب، خبرونه ته شرغلی، له تاسو سره به بیرته سولې ته وګرځو. خوځون صاحب، د سولې په برخه کې نوې خبره څه ده؟ له طالبانو سره، د دوی له استازو سره په قطر کې ما پرون رابطه ونیوله. دوی هیله مند دي چې د جنوري په 15 به خبري پیل شي، خو دا وایي چې دوی په افغانستان کې خبري نه کوي. د مصالحې د عالي شورا نظر سره د جنوري په 15 به د سولې خبري بیا شروع شي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، د بحث ګډونوالو او تاسو درنو اوریدونکو ته. موږ هم امیدوار یو او هم به کار کوو چې زمونږ له خوانه ټول چمتووالی بشپړ شي، او موږ آماده یو چې 15 د جنوري باندې بیرته د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو ته مذاکرات وکړو شي او مذاکرات بیرته شروع شي.
او بخښي خودون صاحب، یعنی قطر ته تاسو ورځئ؟ او بخښي، یعنی قطر ته تاسو ورځئ د سولې خبرو لپاره؟
د مذاکرات محل په لوري پلاو کې دو هاو او بیا ځین نور هیوادونو هم وړاندیزونه درلودل. د یو افغان په توګه دا د هر چا هیله ده چې په افغانستان کې مذاکرات ترسره شي. اما دا په دې پورې مړه لري چې دواړه طرفونه باید توافق ته ورسیږي او کوم اعتماد چې د دواړو طرفونو شته هغه مساعد شي تر څو مذاکرات هغه حال کې چې دواړه طرفونه پرې توافق لري ترسره شي. تر اوسه دغسې یو توافق د افغانستان په اړه نشته.
توافق حاصل شي ځکه د جنوري تر پنځمې پورې ډېر وخت نه دی پاتې.
توافق نشته او تر اوسه بحث نه دی شروع شوی چې دواړه طرفونه بحث وکړي چې مذاکرات چیرته وشي. اما دا په دې پورې اړه لري چې لومړی مذاکرات په دوحه کې شوي وو، یو شمېر هیوادونو نور هم درخواست کړی وو چې مذاکرات هلته وشي. اما په اکثرو هیوادونو کې تاسو ګورئ چې د کووید 19 یا 19 مسله ډېره مهمه ده او ډېره ګرمه ده، نو ډېر هیوادونه چې وړاندیز یې هم کړی وو له دې سره نظر شوي دي او معذرت یې غوښتی ده. نو موږ امیدوار یو چې ځای د دې باعث نه شي چې مذاکرات وځنډیږي. موږ غوښتنه دا ده چې مذاکرات هر چېرته وي، مهمه دا ده چې د میز طرفین د افغانستان د ستونزې د حل لپاره یو حل لارې پسې وګرځي. دا نه وي چې چېرته موږ که په افغانستان کې هم بحث وکړو هماغه خپلې خبرې لږو او که په دوحه کې وکړو یا په هر هېواد کې بل وي، موږ ته د افغانستان ارزښتونه د افغانستان د خلکو حقونه دا مهم دي او څه چې په اجنډا کې له ځان سره لرو هغه مهم دي. هغه کار چېرته وي موږ په هماغو مسایلو بحث کوو، یعنی محتوا د مذاکرات نه بدلیږي.
بله،
اما دا یو تمه لرو چې مذاکرات په افغانستان کې شوي وای دا به ډېر ښه وو. اوس چې زمینه نه مساعدېږي دا خله چې مذاکرات دوام پیدا کړي تر څو منظر تاسو ویني چې په افغانستان کې تاوتریخوالي زور اخیستی دی. او موږ لومړنی کار زموږ همدا دی چې په دې باندې بحث وکړو چې څنګه کېدای شي چې جګړه پای ته ورسیږي، جګړه حداقل متوقفه شي او موږ خبرې مخته وسو.
مننه جنرال صاحب وزیری، که راشم بیرته د خبریالانو موضوع ته، ستاسو په باور ولی خبریال په نقشه کیږي؟ خبریال خوب یو بی طرفه څوک دی چې د دواړو خواوو ژغ وچتوي. مثلا په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وشل شو، له هلمند د ازادي راډیو راپورونه کم شول. په دې راپورونو کې به د طالبانو خبر هم وو، د داعش به هم وو، د حکومت به هم وو، د خارجانو به هم وو او د نورو به هم وو.
خبر راسه دا چې دا هدفي وژنې چې موږ ورته ویو دا اصلا د دې لپاره دی چې په ټولنه کې یو حرج مرج رامنځته کی، د سې یو کس وژل شي چې هغه نړیواله ټولنه او رادیوګان تلویزیونونه او ټول مطبوعات په هغه باندې تبصری وکړي. کله دلته په افغانستان کې ډیر خلک وژل کیږي، ترور کیږي، دومره رادیوګان یا مطبوعات ور باندې تبصری نه کوي. نو دا تروریستی ډلې د دې لپاره چې وځه خراب وخی، وځه ډېر متشنج وخی، وځه داسې وخی چې د افغانستان حکومت نشي کولای چې دوی امنیت تامین کړي، د دې لپاره دوی هغه کسان وژني چې هغه ډېر په مطبوعاتو کې او په تلویزیونونو کې دغه په حق باندې خبري وشي. نو ځکه دا مطبوعاتو مشران یا د مطبوعاتو کارکونکي دوی نخ کوي او هغه وژني، دوی هیڅ حق نه لري اصلا اخلاقي لحاظ باندې. دوی باید دا کارونه کی ځکه هغوی بې طرفه کسان دي، هغوی د ټولو غاړو نه راپورونه خپروي. خو خبره هم دا مخکې چې مې وکړله هغه همدغه ده چې دوی د هدفي وژنې مفهوم همدغه دی، لکه پرون یې چې هغه رشید صاحب ترور چې هغه په ټولو اخبارونو کې ټوله نړۍ کې هغې باندې خلکو خپل غمرازي وښودله. اله دا دی چې یو عادي خلک سړی که ووژل شي هغه باندې دومره مطبوعاتو نړیوال دومره ټینګار نه کوي، دومره خبرې ور باندې نه کوي، دومره مخص ور باندې نه کوي. دوی د دې لپاره دا کسان وژني چې هغه د مطبوعاتو سرټکی شي، په مطبوعاتو کې تلویزیونونو کې نړیواله ټولنه شپه ورځ په هغې باندې بحث وکړي، هغې باندې خبرې وکړي. علت یې دغه دی.
مننه جنرال صاحب. مخکې خوځون صاحب کورونا ته اشاره وکړه. په افغانستان کې د کورونا لومړۍ پیښه د فبروري په 9 ښکاره شوه. په هرات کې یو 15 کلن دوکاندار نیولی وو چې له ایران راغلی وو. شاوخوا 10 میاشتې وروسته اوس په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې 500 ته رسیدلی دي او تلفات تر 2000 اوښتي دي. خوځون صاحب، د کورونا پیښې ته تاسو اشاره وکړه چې د سولې په مذاکراتو باندې هم خپل تاثیر لري، لیکن د افغانستان دننه چې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې کوو، خو دلته هم د کورونا ستونزه شته او دا لانجه شته.
دلته نه واز چې د کورونا ستوند شته نور مسایل هم شته، اما کورونا د نسبت نوري خصوصا اروپایي هیوادونو ته چې ټاکل شوی د هم دور د مذاکراتو په جرمني کې وشي یا په ناروې کې وشي، نسبت هغو هیوادونو ته افغانستان یاد ده چې کورونا پکې کمه ده، یاد ده چې تجدید نه ده نیولې. خو په هر حال دا موضوعات شته، د دې تر څنګ موږ لازم اعتبار نه ممکن دواړه طرفونه برخوردار نه اوسي. یو پیشنهاد د ولسمشر له لوري شوی دی، ما مخکې ویل چې د افغان په توګه د هر افغان تمه ده چې داسې ورځ هم راشي چې موږ خپل موضوعات په خپله حل کړو. دا ډېر په طرف مقابل پورې اړه لري چې هغوی هم مذاکرات ته حاضر شي چې مذاکرات وشي. هغه د سولې د ملاتړ کوم ګروپ چې په دوحه کې فعال و، موږ له هغوی سره هم له نږدې په تماس کې یو چې هغه هیوادونه پنځه هیوادونه جمع ملګري ملتونه دوی سره دي، یو شمېر نورو هغو هیوادونو چې دا بهیر له نږدې ساري او علاقمند دي چې دور د مذاکراتو د دوی په هیواد کې هم ترسره شي، چې له هغې څخه جاپان دی، ترکیه ده، او پنځو هیوادونو چې په هغې کې ازبکستان، ناروې، جرمني، اندونیزیا او امریکا او ملګری ملتونه شامل دي. د دوی نظر هم د دې په دې برخه کې مهم دی، او موږ تر دوی سره نږدې په تماس کې تر څو په رسمي بڼه د افغانستان تر هغې وخته چې دا وقفه ختمیږي چې د مذاکراتو دور بېرته شروع کېږي، موږ ته یو روښانه ځواب راکړي چې په کوم هیواد چمتو دی. خو ډېر احتمال لري چې بېرته په پخواني ځای کې مذاکرات شروع شي.
خوځین صاحب مننه، خو د خبرونې ورستۍ موضوع هم راخلو د دې سات د جنوا کانفرنس چې د نومبر په 28 او 30 د افغانستان لپاره د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون جوړ شو، او په کله افغانستان سره څه باندې 14 میلیارډ ډالر د مرستو ژمنې وشوي. د هم مرستو چې افغانستان سره وشوي، ستاسو په باور خوځون صاحب پلانډو ک تاسو نظر واخلم، د دې سولې په خبرو باندې څه تاثیر پرې شي دی؟ ځینو کسانو دا ویل چې طالبان شاید ته هیله ولري چې نړیوال د افغانستان له حکومت سره مرسته نه کوي، نو دوی به برلاس شي په دې هغه کې په دې خبرو کې، لیکن کله چې نړیوالو د مرسته وکړي او د ځمنې له افغانستان سره وکړي، آیا دا د سولې په خبرو باندې مثبت تاثیر لري او کنه منفي تاثیر پرې شي؟
طبیعت شدا مثبت تاثیر لري. ګونګسې ډېرې وي چې دنیا د افغانستان نمخ ګرځولې یا نه ګرځولې، یا له اوسني حکومت سره مرستې کوي یا نه کوي، یا باور شته یا نشته. دا سوالونه وو چې مطرح کېدل، لکه تاسو ولیدل چې دا ټول سوالونه تم ثابت نه شول، او دنیا په یو وخت له افغانستان سره مرسته اعلان کړه، او دا مرسته ډیرو هیوادونو په سوریا مشروط کړه. د دې ترڅنګ د سیام ولکېدل یا طالبانو ستمر لرلو چې دوی به هم دعوت شي، او ممکن ځینې مرستې د دوی لپاره هم اعلان شي، چې هغه هم ونه شوي. نو دا یو روښانه پیغام و چې دنیا د افغانستان له اسلامي جمهوریت څخه حمایت کوي، او له دغه نظام څخه حمایت کوي، او که چیرې موږ سولې ته ورسیږو ممکن دا مرستې نورې هم ډېرې شي، او د یو سولې د افغانستان شتون په منطقه کې دا نه یوازې د منطقې د هیوادونو لپاره، بلکې د نړۍ د هیوادونو لپاره مهم ارزښت لري، خاص ارزښت لري، او نړۍ دا غواړي. نو په دې خاطر باندې زه هیله منم چې طرف مقابل هم یو ښه پیغام اخیستی وسی، او د سیمې هیوادونو هم یو ښه پیغام اخیستی وي، تر څو د سولې پروسې سره مرسته وشي، او دا روان مذاکرات چې دي دا دی پر یو سولې او باثبات افغانستان پایته ورسیږي.
خوځون صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. همدغه سوال چې د جنوا مرستې له سولې سره هم مشروطې شوې دي، دا به د سولې په خبرو څه تاثیر وکړي؟ جنرال صاحب وسري تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
خبره اساسي دا ده چې تاسو وګورئ، دا هیوادونو چې د افغانستان سره خپل مرستې اعلان کړې دي، په افغانستان کې جګړه هم ده، او دوی ژمن دي چې دغه مرستې د افغانستان سره وکړي. کچېره په افغانستان کې سولې راځي، نو تاسو فکر وکړئ چې څومره هیوادونه به دې ته آماده شي چې د افغانستان سره مرستې وکړي. دغه فرصت نه باید طالبان او د افغانستان حکومت او هغه خواوی چې په دغه مسله کې شریکی دی او یې تر نګټه پورته کی. دا واضح خبره ده چې مرستې افغانستان سره ووم شي چې سولې نوی موږ ترینا غټه نشو پورته کولای هغه چې د سولې په وخت کې سړی ترینا غټه پورته کی. ځکه په کپل جوړیږي پل د تورانیږي که سړک جوړیږي تاسو ګورئ چې مخالفین هغه سړک په بلدوزر یا په ماشین باندې اړي چپکی مینونه ورته کړي پلونه ورانی سړکونه ورانی فابریکو ته یا مینونه په کابل ښار باندې وري ور اخلي ځانمر کې بریدونه کوي. نو مارا دا چې دا ټول په دې جګړې په حالاتو کې دا استفاده چې باید کومکونه وشي هغه په سمه توګه نه کیږي. نو زمونږ هیله دا ده چې طالبان او د حکومت او هغه غاړي چې په دې کې شریکی دي دوی سره بالاخره سرونه نږدې کړي او یوې سولې ته تلپاتې سولې ته ورسیږي چې نړیوال هم مرستې زیاتې کړي او د دې مرستو نه افغانستان هم استفاده وکړي. ګوره فساد او جګړه او دغه خرابي اورانی او دا ترورو دا ټول د دې باعث کیږي چې د دې مرستو مخه ونیول شي او درسته ترینه استفاده ونه شي.
جنرال صاحب دولت وزیری مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. همدارس له استاد نصر الله سنګزي څخه مننه کوم، له فریدون خوزون څخه او له حکمت اعظمي څخه چې په دې خبرونه کې برخه را سره واخیسته. کوم اوریدونکو چې د ټلیفون لارې په دې خبرونه کې سوالونه وکړل له هغوی څخه مننه کوم. د کومو ټلیفونونو چې مو وانخیستلی شوی او وخت اجازه نه راکوله له هغوی بخښنه غواړم. زه احمد چبر له تاسو اجازه غواړم.
زما غوند تا لور سے تختم چلا شور ڈکستا غوند تا اے ہے ستا غوند تا شپتا بناوڑ ماش پچپا ال چپا دا زما غوند تا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوند دا د زړه درزا غوند دا شپې ته پناوړ ما شپه چوپا الله چوپا دا زما غوند دا لور زه تختم چې لا شور ډکه ستا غوند دا اي هاي ستا غوند دا شپې ته پناوړ ما شپه چوپا الله چوپا دا زما غوند دا زپکی وینم تا کرد زای زای منظر جلانا